سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه.
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په پنځم ورځ کې دا ټاکل شوې ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړه لیک اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خبرونې زیاته برخه ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونو کو په پام کې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه له څلورو ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپلې سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بمی خایوو خو وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نو واوري. په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه ریپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپره شي. دا د جرګې لپاره له بیلابیلو ولایتونو څخه 3200 نه زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرښې کومې دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو د لویه جرګه تحریم کړه. طالبانو دا جرګې نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت رارسېدلی چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي، تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پیل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندې او وروڼه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دیوایی مشترک اوس وکړو پرې دوا بلسوالۍ کې د ډیر طالبانو پر ضد عملیات وکړل. شاوخوا شپه کله طالبانو تصفیه شول، تلس وسلوال مړاوي و، لس کسان سیران شول. د عملیات اوس مهال پای ته رسیدلې دي. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د دریو ملکي وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سره ګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اتن نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي وویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څیړنې پیل شوي دي.
زمگا حیات سیمی تطلل ده ترسو دا وزیدی چی حال تا سمرا خلق زیانمن شیری او دکیق دول باندی دی دوگو توغندوی جوشتلو اصلی ایلت ده.
لا دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوز د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندي وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوز په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټپره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلی دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوش شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی و، هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلي و او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندوی و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او بنه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ورپسې وبخې ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو وزیران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د مې د میاشتې په 6 نیټه په فنلینډ کې د ارکتک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بېلابېلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یې څو خبري مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب، خبرونه ته ستړی مه شي، سهار دې په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کیږي؟
انسب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې. بلې، لکه تا چې یادونه وکړله، شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوه. له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل شو، ورپسې ملي سوره د همدا محل چې تا سره زه خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطعنامه لوستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به په راتلونکي کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیکي څه وو، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې چې لري جمونه ممکن دغه په پریکړه لیکې د شورا د کسانو لخوا اوس یغه د سولې د شورا لغوه کړل او پر ځای د دولت په چارو کې د صلح یا وزارت رامنځته کول، همدارنګه د رئیس جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب،
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو، په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخم تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې آزادۍ رادیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي واوري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورټ راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تیر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړی په مجموع کې 34 رسانه د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیز او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي.
رسانه آنلاین بود.
د زینو تړل شو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغه ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د آزادی راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. دومره درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده زموږ ته یو لاین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل وو هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکارا باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورت مه کوي، خو د رسنیو سره بیا بل ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بل ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي. همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص د ستونزو په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د آزادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دیار لسو نویم کال کې د ګوتو پښمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو دا مجله مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخکولې کړي. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای تر جوړ دوران ملت کړي، زمر پر خاور زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري د غم او مصیبت کړي، لسنو مونږ یې کرکاو نه پلات کړي.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړی کړي.
خنړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب مې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډه کیسه دی واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدایي خال د ډیبي کولاتا لا کولاور بخلی و وخت ری د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان ته لاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سر تر سولې دي او بیا کابل ته راغله ده.
او په ورخمین خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د نمنز غونډي راپور واورو.
نه لیونه کېګم دا راغوند کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتونخوا بري پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګرځي دانش عبد التراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په شش درک کې چاودنه وشوه، خبريالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبريالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي راډیو هم شامل وو، سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشته محرم دورانی. په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي راډیو له کورنۍ جدا شول. فرشته محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړۍ پیښې قرباني شوه، او سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانزي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي راډیو کې به تشه تر ډیره محسوسیږي. د راډیو مجلې نننې غنا د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مه نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربېره یو شمېر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رامنځته کړي دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال اشوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لری نه ده چې کارونه به چټک شي.
د رادیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاد کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغه مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنې د دې زمو شاعره چې هر کال دا نارو د ګل کېدو پر محل جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې و. مشاعره چې د نوی او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې و. د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نورو شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړي، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري د غم او مصیبت کړي، لسینو مجر کرک او نفرت کړي، را په برخه مو د سولې شر نعمت کړي، د غوران ویجار وطن له جنت کړي.
هر کله راش سپین ستر سولې، زمون له هوا د مروري سولې، زمک د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتری نزی پردې لک کری سولې، راشه چې سا واخلي او شکر وکړي، زمون بچی زمون تور سرې سولې.
په نڅا په ګړې دوبه مې غزل سره راځي، سولې بدرګه با انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنگونو په شاتک کې، سولې تو خدای ک ناراستیو کې راتک کې، نو راشه د کمزورو مټو زور نشه، ای طالب اورور دې یم اورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزورو مټو زور نشه، ای طالب اورور دې یم اورور نشه، په تیرو نا کردو دې پخیمانه شه او نور دې په دې خپل قام میرو به نشه.
انارګل مشاعره ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټو به یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانی د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو په روزلو د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دي چې باید په خورا شو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده. نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د موږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوق کوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنې مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو را باندې لګي، کې د شه حالات خوشي د سولې خوشبو را باندې لګي، د سولې خوشبو را باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپی بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مینه راځي چې د دغې چوکۍ څښتن او د دن قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مکسر نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. دی وسور قلم سر هم ور سر پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچوي هم شته. د زهرو کاروان خبرونه خونی تلاړم. دلته هم لورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزوان تصویر را زړیدلې. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلې کیبورډ او د کمپیوټر توري خېخي د دې گواهی ورکول چې د دغه چوکۍ څښتن هم له مکسر خپل پامانی کړی. پالماری کې د عباد الله حنانزی د یادښتونو کتابچو سمشته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، خای رنگي وچووي ځکه سختن یې تری عمرې خدای پامانی اخیسته. د تعلیمي پروګرامونو خونی تلاړم. همکاران خاموش نستو. هلته یو ویرجن ماحول منګولي خخ کړی وي. د فرشتې محرم دورانه یې ځای خالی و. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنگ لرونکي لاسبند، دوه د اسلامي عقایدو کتابونه او د اوبو ګرد وهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانی په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړي.
خونړۍ دوشنبه
د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستون کی په دوا بیلابیلو انتحاري حملو کې ووجل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسي انتحاري حملو کې ووجل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی وو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څور زی ورسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
وویشکلن عباد الله حنانځي د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سیشنبې پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خوده. نو موړي د کابل په هنتون د شریعت د پهنځي د دریم کال محصول و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه اڅيره چې تروريستانو نړۍ ته خوده لیدا. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوی. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بودم په مجرد
دی وای دوی می چکل هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لازمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی دا یوازی ځواني مر کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه وچه د دې خنړۍ او چاودنو ښکار شول. بلکې د نور بلابلو رسنۍ شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر حنانځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
ایبلز یبوت کمیشان نن زایمې پښید نو ایبلز خدای زیات
دا هغه کمیسته چې تل به یغوسته لدی کمیسره ډیره مینوا دا هغه هاتر دی چې تل به ورنه استفاده کوله څه شی می چې ډیره زوروي هغه د هننځي بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او درا ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیتې ما هر شیبه ډیره زوروي،
ما احساس ضعیفي مې کنم د وجود خاطر.
دلته د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبر اعلانو څوکۍ له هما غسي تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړې ورځې تصویر لا هم نه دی تد شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سې شنبې پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د خپل دغه وجل شویو هم څنګهرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شنو ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي رادیو ته ویل
لخکیل غاړو غاړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دی که هم نور سوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي رادیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دیاړې وغونډه جوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړې او له تاوتریخوالي ډک کال بلل دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونی توکو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. ستړي مشه
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب، زموږ اوریدونکي به تاسې د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړه خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړې دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیلمن غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی، میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی. په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار، د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې، پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیل اړخونو باندې غږېدلی یم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی، پرلیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او تر څنګ د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو وی بلاګ مې دی په ټول افغان کې. او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم، د ملګرو کې مقالې ووسیږي، داغه مقالې مې پکې خبرې کړې دي او تر څنګ له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی، عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په ننني افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول، هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. پښوا خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطي او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو، رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي. نو د رسنیو سره هم په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، ژورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه دی یادم وتو هغه لکه گل شونډه لکه پان سترګې زما د شری ټولګې نوم ده هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډیره خلک خوښه کړې ده یو بل ټولګه هم لرم چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپو وي کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کوو سر
نایل صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډیره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډیره پورې په عاطفي او تخیل ډیر فوکس د هغوی زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډیره پورې حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سي دی خدای دغه سي پیدا کړی دی چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته دی لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغې نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهيم عليه السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمې دانو نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شوی دی چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورس په ورس باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سي ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سي په خوب او په خیال کې دغه سي نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کی یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل کې دغه چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سي هغه کېدې شي دغه سي شمه دا هم یو تخیل چې سړی ځان لپاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کدا نه وي نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې بدوی بکولې نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم پمدغه واجب خدای پاک دوی په وجود کې رنګښته چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خلل لکه د شاعر په خلل وفي کل وادي نه هی مونډوي په هر وادي کې چې دی لالهند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په امدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0 تر منځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو دغه ننني ساينس ته چې د پمدغه وجه پرمختګ ورکړل مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبر وکړ چې شعر ملکی د تخلیق برخه ده د سیډن په برخه کې د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړې کې هم کار کړی دی د ژباړې مسله څنګه و دي څنګه مخ شو چې ژباړې دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې فل حل زنن ډیر اړین غنم موږ مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کوو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړل د بهرنیو ژبو نه اثر راوښبړ ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیولو سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مسو چې مثلا دغه اثر شدي د باید پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نول څه چې ما په دغه کم ځای کې محسوسوله نو دغه اثر مې ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوا نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده. هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي، هم دینی ملحوظاتو مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي، یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې د کورنۍ ټولو سره اړیکې په داخل کې غښتلي وسي. نو دغه کتاب چې ده ما په همدغه ملحوظ باندې ترجمه کړو، خدای شته زما لپاره خپل ما چې کله ولوستل ما لپاره ډیر ګټور و. نو په همدغه اړتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټور دی، نو ټولنې لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثرو ډیر خپور شلو او خلکو ښه بدرګه کړو ټولنوالو. په هغه کې د اوسنیو روانو جګړو په حق لبانی د دینی نصوصو یا د حادثو په نظر کې نیولو سره دغه مسائل څیړل شوي دي. نو هغه کتاب چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
که چېرته زما غوښتنه دی چې یو شعر راته وسوي، ځکه اورېدونکي به هم په دې تمه وي چې نایل صاحب نه یو شعر واوري، ستا د شعر مینوال به اوس غوږ وي.
نو ما داسې نه خو داسې شعرونه به راسره داسې اوږده نه وي، خو داسې وړې وړې دوه ټوټې به وي راسره. یوه څلوریزه ده: د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم، د خپل وجود مړي ته ناست یم او ویر کوم، زه نه پوهیږم چې تقصیر او که تقصیر کوم، کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بلاشم د نورو پر وجود اخته یم، کله بیا خشم خویونه د اکثیر کوم. او یو درې باندې نور دی د بل شعر: زر اعظم ته زما په تمه اوسه،
زر اعظم ته زما په تمه اوسه،
زر اعظم ته زما په تمه اوسه، د یار غم له هر څه بی غم اوسه، گزاروي تل ناساز هر موسم کې،
گزاروي
تل ناساز هر موسم کې، که زما منی نو بی موسم اوسه، هغه زیم چې د هسک غړې غواړم،
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم، ته چې خخ کاری زما په کم اوسه.
نن څه د روسي پوښتنې په توګه اوس مهال په څه بوخت یې، څه کوې؟ زده کړې مو تر کوم رسولي اوس لګیا یې؟
نو ما زه خو در معلمین لار نه مې لیسانس تر عالم د ننګرهار د ښوونې او روزنې تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغ شولم، او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسټرۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه ډیوه انتخاب کړې. دا کیسه وږمه جبارخیل کوي.
زرپاڼه دیوا. هوا ورځ تر بلې سړې ده، د منی موسم خپله کړه تازه بار کړې وه. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمني کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه، زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله: راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو، اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل، ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځمیانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و، لکه د اور یو وړ بڅری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده، یو میاشت ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و، نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې همغه ورځ وه زه له کور څخه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه، بل خوا د ډیوې نه لرې والی نور غمونه زیږول چې زما ژوند دې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیوې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډیرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کروم چې د موبایل شړنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډیرې زورېدا وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردیدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تک و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډیر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وي چې درس مو خلاص شو. کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لورې ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړې وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. مالا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سر تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تک بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغونې غږ کې یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ لشنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بې سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکي غږ مې ترې وپوښتل، ته همغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا درې کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې پسلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلې وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د راز الدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زوی په کلی کې زیږیدل دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپل لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی و چې نظم همدا ملا محمد یعنی افغان نویس و. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خوګوریدونکو دا هم د ملا محمد دی و نظم یو ټوټه چې د دیخ پرونی دا برخه پرې پای تر رسو. د افغانستان خلک سمری دی په افګار بشي، د افغانستان خلک سمری دی په افګار بشي، خیالات د بده ورته مکړی نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی، د افغانستان خلک قانی په خپل دولت او ملک دی، صبر په خپل غرو کوي معنی د بل د ملک دی، تابې په سل رنگ تل دی، کسبک نظر ور لره وکړی پاس پدار بشي، خیالات د بد ورته مکړی نه ګنسار بشي. د افغانستان خلک سمری دی په افکار بشي.
په جلال آباد کې میهن خبرندوی ټولنې د خیبر پختونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زبنه لیونه کېږه مخکتنې وکړه. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوی شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په شپږویشتمه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندوی ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګا دا وړ وګړله چې د بخزاده صاحب دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کېږم دا راغون کو دا چاپ کو ترسو د کوزی پښتون خبرې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګ دا مناسب وګړي دانش صاحب عبدل تراوبلو مخکتنه ورته جوړ کو ترسو د خبرې پښتونخوا کم بینوال چې دی دا ورسره نزدینه وګوري. په فیسبوک اعلان منګ وکړو او دانش سره د خلکو مينو هغه د خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګ اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګ پکې ورک دي.
د کابل په هونتون د ژبو او ادبیاتو په هونځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعری خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلی ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پلی کوی می چې زما ولس څخه خوښي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکت هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظم نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اوریدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي ده یو رسا غږ ده او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده خلک عاجل وي خول په کار ده دا خلک پورو کېدو دي مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي د دې ویخول لپاره د دانش شاعري یو جادو ګنم یو سحر ګنم.
ځوان سندرغاړي علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمیر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي خو بس سړي کې یو کمال دی مونږ ورته کریشن وو که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه او شو دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو هغه زما رونو زم زمنګ د ویني د مینې رښتیا هغه خلک مده نزين نو کتلې نور اغله مده غي سره کینه است مغي می ولید غي می واورې نو دا ډیر خوشاله يم مبل دا چې خپل کور احساس راته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم مو یو برخه را بیل کړی ده.
زبا نلی ہونے کی گم ساپا لانس کی سر قلم دے او زما تاریخ پی لکے دا گٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زبا خپل پر ہر کی پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن نمون ٹول پا ما باندی بد لگی زبا خپل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یا د دیوی چې په دی وروستیو دوه دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلې دي.
پر هر کې پروت یم